او دویمه یو اهم نقطه ده دا هم ده چې تاسو څوک پیژنئ یا ستاسو سره ډیر محبت وي نو د هغوی تاسو میلمستیا کوئ او باقی مو په چا باندې کار نه وي. که څوک اجنبي کس راشي ستاسو د خاوند دوست وي یا ستاسو د سرګنۍ نه څوک وي یا څوک اجنبي یعنی ناشنا کس وي او تاسو یې نه پیژنئ سوکار لراشي که هغه سوکار لراغلی وي نو دا سوچ مه کوئ چې دی خو کار لراغلی دی. دلته ابراهیم علیه السلام تپوس نه کوي چې آیا تاسو په سوکار باندې راغلی یې. کو کار لراغلی یې نو کار وکړه یو ځای زوله ولې خوراک ورکړم نه بس چې راغلی دی نو میلمه دی. د ابراهیم علیه السلام په باره کې راځي چې هغه به د میلمه ډیر خاطر کوو او په ځینې ځایونو کې راځي چې هغه به د چا میلمه نه بغیر ډوډۍ نه خوړه چې تر څو پورې به یې د ځان سره څوک په خوراک کې نه و شامل کړي. یو اسرایلي روایت دی چې د هغو سره یو ځل یو سړی ډوډۍ ته ناست و نو هغه ورته وي چې بسم الله ووایه. هغوی چې ماته نشته پته چې الله څوک دی. ابراهیم علیه السلام ورته وي چې بیا پاس زما د خوراک نه. او بیا ابراهیم علیه السلام له جبرائیل علیه السلام راغی هغوی چې الله تعالی فرمایي چې هغه خو زما کفر وکړو دې باوجود ما خو د هغو رزق نه دی بند کړی. ستا طرف ته یوه ورځ یوه نوړۍ خوړو له راغی او تا هغه خالي لاس ولېږو. دومره غټه خبره وشوه نو ابراهیم علیه السلام ګبراو شو او د هغو په تلاش کې ووتو او هغوی ته یې وویل چې واپس راشه. هغه وویل چې ما ته ووایه چې څو شو چې ته ما واپس غواړې. اوله خو دې راته وی چې زه پاسه د دې ځاینه. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله تعالی د طرف نه داسې پیغام راغی. هغه وفرمایل چې زه ایمان راوړم غواړم په هغه رب باندې. نو په هغو کې څومره یو ښه خصلت و چې د میلمه به یې ډیر قدر کوو. او امام طبری په خپل تفسیر کې لیکلی دی چې ابراهیم علیه السلام د فرشتو په مخ کې د اسخې کېښودو نو هغوی وی چې مونږ قیمت نه وي ورکړی نو بیا مونږ خوراک نه خورو. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې د دې قیمت دا دی چې تاسو د ډوډۍ نه مخکې د الله نوم اخلئ او په آخر کې د الله تعالی شکر ادا کوئ. بیا جبرائیل علیه السلام خپل ملګرو ته وویل چې ګورئ هم دا وجه ده چې دې الله تعالی خلیل جوړ کړی دی. د دې مطلب دی چې په تیرو شریعتونو کې هم بسم الله و او په آخر کې الحمدلله. یعنی د دې مطلب داری چې په تیرو شریعتونو کې هم بسم الله و او په آخر کې الحمدلله. نو دا هم د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. او کوم رب چې موږ له نعمت راکړی دی د خوراک د هغو د نوم نه بغیر شروع کول د هغو د نوم نه بغیر ختمول دا د مؤمنانو طریقه نه ده. هغه خلک چې الله ډیر یادوي هغوی د خوراک نه مخکې هم الله یادوي. او کوم رب چې موږ له دومره هر څه راکړي دي نو دا د هغو حق دی چې هغه یاد شي او د هغو شکر ادا شي چې هغو موږ له نعمتونه راکړي دي. فلما راى بیا چې کله هغو کتل سی وکتل ایدیهم لاسونه د هغوی د چا لاسونه د فرشتو لا تصلو الیه نه هغه رسېدل هغې طرف ته. یعنی هغه کوم سقي چې ایښودی و ابراهیم علیه السلام هغوی ته نو د هغوی یعنی فرشتو لاسونه هغې طرف ته نه رسېدل. هغوی لاسونه نه وروړي خو بس ناستې دي نکرهم هغو ته هغوی ناشنا ښکاره شوې. چا ته؟ ابراهیم علیه السلام ته. نو هغه پریشانه شو چې کله یو شی د بنده د پاره ناشنا وي اجنبي وي چې کله بنده پوهیږي نه چې دا څه معامله ده نو بیا بنده ګبراو شي پریشانه شو هغه. یعنی ابراهیم علیه السلام په دې وجه ګبراو شو
ځکه چې هغه ناواقفه و د فرشتو نه
چې دا څه معامله ده نو په دې وجه هغه پریشانه شو. واوجس منهم خیفه او هغو پټه کړه د هغوی نه ویره چې پته نشته چې دا څوک دي. په زړه کې ویره محسوس کړه. اوس الله تعالی موږ ته دا هر څه ښیي چې هلته څنګه حال و چې د ابراهیم علیه السلام په زړه باندې څه تېرېدل. او جس لفظ چې دی نو دا په زړه کې پټولو ته وایي. په زړه کې ویره راغلې وه او د دې نه د دې خبرې پته لګي چې ابراهیم علیه السلام هغوی نوې پیژندلې چې دا فرشتې دي. دومره جلیل القدر پیغمبر دی لیکن هغه ته دا پته نه لګي چې دا خو بندیان نه دي. زه ولې د دې لپاره دومره هرڅه کوم؟ ګورئ، د یو بنده تلل، سخې ذبه کول، بیا هغه پرې کول، صفا کول، هغه تلول یا وریتول او هغه یې ښودل، په دې کې به د هغو څومره ډېر وخت لګېدلی وي. دومره اهتمام یې وکړو، او دا خو فرشتې وې، هغوی کله خوړی شو دا هرڅو؟ د دې ورته پته نه وه. د دې مطلب دی چې انبیا یعنی نبیان عالم الغیب نه وي، چې څومره د غیب علم الله تعالی هغوی له ورکړی وي، بس هغه امره ورته پته وي. هغوی ته که د جنت او جهنم په باره کې وویلی شي یا د قیامت په باره کې وویلی شي، نو دا خو د غیب علم دی. هغه فرشتو ته مخامخ ناست دی، لیکن هغو ته دا پته نه ده چې دا خو فرشتې دي، او په زړه کې ویریږي چې دی ګوري چې په کومه اراده باندې راغلی دي. په هغه زمانه کې هم او زمونږ په ورځو کې به هم چې چا به د چا د کور مالګه خوړلی وه، نو د هغوی سره به یې نمک حرامي نه کوله، نو هغو له به یې نقصان نه ورکوو، او چې د چا کره به چا خوراک نه کوو، نو د هغې به بیا دا مطلب و چې دا بنده د ښه ارادې سره نه دی راغلی. نو ابراهیم علیه السلام هم دا سوچ وکړو چې دوی خوراک نه کوي، نو د دې مطلب دی چې د دوی نیت ښه نه دی، نو اوس یې لا هم نه وی پیژندلی. قالو، اوس چې فرشتو وکتل چې دی غریب خو پریشانه دی، یا خو هغوی ته د ابراهیم علیه السلام په مخ باندې د ویرې آثار ښکاره شو، حالانکه او جسه د زړو ویرې ته وایي. دویمه خبره دا ده چې په سوره آل عمران کې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي چې ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل چې زه خو ستاسو نه ویریږم، ځکه چې فرشتې دي، د زړه په حالاتو باندې نه دي پوهه، او دلته راغلی دي او جسه، نو د زړه د خبرو فرشتو ته نه وي پته. لیکن چې کله ابراهیم علیه السلام په خپل هغې ته خبره وکړه، نو اوس هغوی وایي لا تخف، مه ته ویریږه، انا ارسلنا الى قوم لوط، بشک مونږ را لېږلې شوي یو قوم لوط طرف ته. اوس هغه پوه شو چې خدا خو فرشتې دي. وامرأته قائمة فضحكت، او ښځه د هغو ولاړه وه، نو هغه په خندا شوه، هغې له په دې خبره پورې ډېره خندا ورغله چې دو ته هغه انسانان ښکاري او هغه خو فرشتې وختې، او هم دا وجه وه چې هغوی څه نه خوري. په دې ورله ډېره خندا ورغله. او بیا او بعضې مفسرین وایي چې را روانه خبره مخکې وشوه او دا خبره وروسته وشوه. په تفسیر کې یو قاعده ده، یعنی یو رول دی، او هغې ته وایي تقدیم او تاخیر، چې کومه مخکې خبره وي نو هغه وروسته شي، او چې کومه وروسته خبره وي نو هغه مخکې راشي. او هغه څه خبره ده، فبشرناها بإسحاق، پس بشارت ورکړو مونږ هغې له د اسحاق علیه السلام، ومن وراء اسحاق یعقوب، او وروسته د اسحاق نه مورله د یعقوب علیه السلام بشارت هم ورکړو، یعنی د زوی او د نوسی مورله په یړه باندې خوشخبري ورکړه. یوه بوډۍ ښځه ده، او هغې ته وایي چې ستا به زوی کېږي، ټول عمر د هغې بچي نه دي شوي، ټول عمر هغه شنډه وه، او د اولاد د خواهش باوجود د هغې اولاد نه و شوي، او اوس په تېر اخیر کې هغې له زیری ورکړی کېږي. یعنی د ابراهیم علیه السلام عمر د سلو کالو د پاسه دی، نو هغه سوچ کوي چې لا اوس به زما بچی کېږي. هسې هم چې چا ښځې ته وویلی شي، نو هغې له خندا ورشي، او دا خو دومره وړی شوي وه، نو د هغې د خندا دوه وجې کېدی شي. او دا خبره هم کېدی شي، او تیره خبره هم چې ابراهیم علیه السلام ورله په منډه منډه سخې وتله وو، او هغوی ته یې کېښودو، او هغه فرشتې وختې، نو هغې وخندل. او ګورئ، الله تعالی په دې عمر کې هم ابراهیم علیه السلام له خوشخبري ورکړه. دا یوه معجزه وه، او د دې نه پته لګي چې د الله تعالی دپاره هیڅ کار هم مشکل نه دی، یو کار هم د هغو د قدرت نه بهر نه دی. هغوی وی چې مونږ خو رالېږلی شوي یو د لوط علیه السلام د قوم طرف ته. نو مفسرینو یعنی تفسیر لیکلواله دا وجه هم د هغې د خندا بیان کړي ده، ځکه چې ټولو ته پته وه چې د لوط علیه السلام د قوم څنګه حالات دي، او هغوی په څنګه خرابو کارونو کې مبتلا دي. او لوط علیه السلام او ابراهیم علیه السلام هغوی څو ځله ویرولی وو، یعنی خپل قوم والا. لیکن هغوی نه منع کېدل. نو هغې له په دې خبره خندا ورغله چې ښه ده چې په داسې قوم باندې عذاب راشي. نو هغه خوشحاله شوه. نو د هغې د خندا مفسرینو دا درې وجې بیان کړي دي. نو الله تعالی د چا اجر ږدي نه، الله تعالی بنده له بدله ضرور ورکوي. ابراهیم علیه السلام داسې ډېرې قربانۍ ورکړي وې د الله د خاطره، او هغه په هر امتحان کې، په هر مشکل کې ثابت قدم و، په هر امتحان کې پوره ختلی و. الله تعالی هغه له په دنیا کې هم ډېر هر څه ورکړي و، صرف زوی نه بلکې داسې زوی چې هغه به پیغمبر وي او نوسی به هم پیغمبر وي. او بیا ابراهیم علیه السلام ته جد الانبیاء ویلی شي، د انبیاء پلار، ځکه چې د ابراهیم علیه السلام نه پس ټول پیغمبران د هغو د اولاد نه راغلي دي. ټول پیغمبران چې څومره هم د هغو نه وروستو راغلي دي، د هغو د اولاد نه دي. دا یو ډېره غټه د اعزاز خبره ده. د دې نه دا هم پته لګي چې اسحاق علیه السلام له به الله تعالی دومره ژوند ورکوي چې داغونه به مخکې نور اولاد هم پیدا کیږي. داغو د اولاد نه به یو زوی کیږي او داغونه به یعقوب علیه السلام نوم دي. یهودیان وایي چې ابراهیم علیه السلام چې کوم زوی د ذبح کولو حکم ورکړی شوی و، یعنی یهودیان دا خبره کوي چې ابراهیم علیه السلام له چې الله تعالی د کوم زوی د ذبح کولو حکم ورکړی و، نو هغه اسحاق علیه السلام و. او مونږ خلک وایو مسلمانان چې نه، هغه اسماعیل علیه السلام و. او د هغې ثبوت دلته دی په قرآن کې. هغه اسحاق علیه السلام په دې وجه نه و، ځکه چې د هغو د پیدا کېدو نه مخکې الله تعالی وفرمایل چې د اسحاق علیه السلام زوی به یعقوب علیه السلام وي. چونکې ابراهیم علیه السلام ته د وخت نه د دې خبرې پته ده چې د اسحاق علیه السلام زوی به یعقوب وي، نو بیا خو دا د سره د امتحان خبره نه شوه، ځکه چې هغو ته خو الرډي پته ولګېده چې دی به نه مري او د دو بلا زوی هم کېږي. پوه شوې په دې خبره چې د اسحاق علیه السلام د پیدا کېدو سره د یعقوب علیه السلام د پیدا کېدو هم خوشخبری ورکړې شوه هغوله دلته. د دې مطلب دی چې دی به لوییږي او د دوه اولاد کیږي. نو د قربانېدو حکم د اسماعیل علیه السلام په باره کې هغوله الله تعالی ورکړی و. نو کو په تاسو باندې څوک دا سوال وکړي، نو په کار ده چې تاسو ته پته وي چې د دې ثبوت د قرآن په کوم آیت کې دی. او دا ثبوت په سوره زاریات کې صفاتور موجود دی، لیکن دلته تاسو ته د اسحاق علیه السلام د خوشخبرۍ نه هم پته ولګېده ده. قالت، هغې وویل، چا وویل؟ د ابراهیم علیه السلام بی بی حضرت ساره. یا ویلته، های های، دا څه دي؟ لکه د بنده چې یقین نه کېږي چې دا څه خبرې کوې، زما به بچی کېږي، الیدو زما به بچی کېږي، و انا عجوز، زه خو ډېره بوډۍ شوې یم. بلکل، او دا بلکل یو فطري ریاکشن دی چې کله یوې بوډۍ ته څوک وایي، نو هغه زر وایي چې چپ شه، دا څه خبرې کوې. نو هغې هم داسې خبره وکړه، و هذا بعلی شیخه، او زما خاوند خو هم بوډا دی. ان هذا لشيء عجيب، دا خو ډېره عجیبه خبره ده. هغه ډېره حیرانه شوه په دې خبره باندې، ایک دم شاک شوه. قالو، هغوی وی، اتعجبین من امر الله، آیا تاسو حیرانېږئ د الله په حکم باندې؟ دا خو هسې یو قدرتي حیرانتیا وه، داسې نه وه چې د هغوی د الله په حکم باندې یقین نه و، داسې نه وه. لکه انسان چې ډېر حیران شي چې دا څنګه کېدی شي. نو دغه شان هغه وایي چې زه خو ډېره بوډۍ شوی یم. نو هغه وایي چې ته د الله په حکم باندې حیرانېږې. نو هغوی به ته وایي چې ته د الله په حکم باندې حیرانېږې، تعجب کوې. الله تعالی خو چې څه هم غواړي نو هغه کولی شي. د هغو د یو کن سره هر څه کېږي. او بیا ګورئ، فرشتې په هغوی باندې رحمت رالیږي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، دا الله تعالى رحمت دي بي أو دا غبركتون دي بي پتاسو باندي اي كور والو. هغوي دا دعاگاني چا تكوي؟ هل تا إبراهيم عليه السلام دي أو حضرت سارة دا؟ نور سوك نشتا، نو اهلی بیت سوک شو د دې مطلب دی چې د ابراهیم علی السلام بیبی داغو اهلی بیت ده او دا داغو فیملی ده. ځینې خلک وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خاندان کې حضرت علی، فاطمه، حسن، حسین رضی الله عنهما صرف شامل دي او داغو بیبیانې ترینه وباسي چې نه هغوی اهلی بیت نه دي، حالانکه د دې ځای نه موږ ته پته ولګېده چې ښځه هم اهلی بیت وي. نو فرشتو داغو کور والو ته د رحمت دعا وکړه او موږ په درود شریف کې هم وایو کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. نو الله تعالی په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر غټ برکتونه کړي دي او هغه ټولې علاقې په کومې کې چې ابراهیم علیه السلام ګرځېدلی و د مصر نه واخله د فلسطین او د شام د علاقو پورې الله تعالی دا ټولې علاقې تکې شنې کړې، په دې کې ډېر برکتونه ایښي وو. نو انه حمید مجید، بشک هغه ډیر تعریف والے دی، شان والے دی. دا د الله تعالی نومونه دی، حمید او مجید. حمید وایي تعریف کول والے ته، که څوک داغو تعریف وکړي او کو نه کړي هغه په خپل تعریف والے دی. او مجید دی، او مجید هم دی، یعنی شان او شوکت والا، کرم او عزت والا، بزرگی والا. فلما ذهب عن ابراهيم الروع، اوس ابراهيم عليه السلام ته پته ولګېده چې دا خو فرشتې دي او د الله تعالی د طرف نه راغلي دي. نو د ابراهيم عليه السلام نه ویره لري شوه، هغه ګبراو شوی و، هغه ګبراهټ ترینه لاړو. او د انسان ویره یو قدرتي شی دی، دا د ایمان خلاف نه ده. دا انسان له راتلی شي دغه شان چې کله د موسی علیه السلام د لاټۍ نه مار جوړ شو، نو هغه هم د ویرې د لاسه شاته شو. نو په دې کې داسې څه خبره نشته چې دا ته ولې وویرېدې، ولې ستا په الله باندې ایمان نشته، نو داسې خبره نه ده. وجاءته البشرا، او راغله هغه طرف ته خوشخبري. نو اوس به ویره څنګه وه؟ خوشخبري ورته هم میلاو شوه، ویره ترینه لاړه. نو د دې نه پس چې څنګه ویره لاړه او خوشخبري ورته میلاو شوه، نو ابراهیم علیه السلام څه وکړل؟ یجادلنا فی قوم لوط، نو هغو جګړه شروع کړه زموږ سره د قوم لوط په باره کې. نو دلته د موږ څه مطلب دی؟ یعنی د فرشتو سره، او یا د دېنه الله تعالی هم مراد کیدی شي چې د الله تعالی، چې الله تعالی ته فریاد وکړو چې دا عذاب لري شي. هغه دا نه وي چې په هغوی، یعنی قوم لوط، عذاب نه راځي او هغوی ښه خلک دي. هغه د مجرمانو سفارش نه کوي، بلکې هغوی چې نور مهلت راته میلاو شوې، ځکه چې کیدی شي چې هغوی منه شي، ځکه چې په پیغمبر کې خیرخواهی وي او د دعوت کار بغیر د خیرخواهۍ نه نشي کېدی. که په تاسو کې خیرخواهي نه وي د بل لپاره، نو هغه بیا تاسو نو بیا تاسو د دعوت کار نشئ کولی. که ستاسو په دعوت کې درد نه وي، نو هغه اثر نو په هغې کې به بیا اثر نه وي. ان ابراهیم الحلیم اواه منیب، ابراهیم علیه السلام څنګه وو؟ نو داغو درې صفات دلته بیان شوي دي. یو صفت د ابراهیم علیه السلام دا و چې داغو به میلمانو ډېر خوښ وو او میلمستیا به یې کوله، ډېر سلامونه به یې کول او د سلام جواب ورکول واله وو، د میلمنو عزت کول واله وو. دویمه په هغو کې خیرخواهي دومره ډېره وه. داسې قوم چې هغه یو مجرم قوم وو او څه شک پکې نه وو. ابراهیم علیه السلام د لوط علیه السلام نه ډېر لرې نه وو، د هغوی کلي نږدې وو. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې وو، لوط علیه السلام په صدوم کې وو. سوچ کوئ چې د لوط علیه السلام قوم کوم ځای غرق شوی وو، نو هلته ډېر سی دی، بهیرا مردار دی. د بهیرا مردار نیمه حصه په اردن کې ده او نیمه په فلسطین کې ده. نو دا نږدې دي، دا پنځو کلي دي. په اردن کې کوم ځای کې چې لوط علیه السلام وو، نو هغو ته پته وه چې دا ښه خلک نه دي، لیکن په هغو کې دومره خیرخواهي ده او اخلاص دی، دردمندي ده د هغه قوم دپاره، دومره درد هغه محسوسوي چې هغه داسې نه وایي چې زه خوشول، لیکن د هغو په زړه کې بې انتها خیرخواهي او دردمندي ده. او مخکې موږ ته د هغو د کومو صفتونو پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام ډېر حلم واله دی، تحمل واله دی. تحمل یعنی بردباري یو جدا صفت دی. تحمل یعنی بردباري یو جدا صفت دی، او دا د الله تعالی ډېر زیات خوښ دی. په نهمه هجري کې چې کوم وفود راغلی و، وفود جمع یې د وفد، یعنی نهمه هجري چې وه دا د وفدونو کال و. نو یو وفد راغلی و، یعنی ډېر خلک راغلی و مسجد نبوي ته، او دې ته ویلی شي وفد عبدقیس، یعنی د قیس وفد. دا خلک د مخکې نه مسلمانان شوي وو، او چې څنګه دوی مدینې ته را ورسېدل په پنځمه هجري کې، نو د هغوی یو وفد را، یعنی د هغوی په پنځمه هجري کې هم یو وفد راغلی و. نو دوی ته ښه پوره د اسلام په باره کې پته وه چې څنګه دوی مدینې ته را ورسېدل، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ولیدو، نو د مسجد نبوي د دروازې سره خپلې سرلۍ وروسته کړې، را ټوپ یې کړو د سرلۍ نه او منډه یې کړه، پوره شور او غوغای جوړه کړه، او په دې طریقه باندې دننه ورننوتل. دغه شان په مسجد نبوي کې هم زموږ ښځو څنګه حال جوړ کړی وي، ریاض الجنه ته د ګډو بیزو په شان منډې وهي او ننوځي. د هغوی شوق دومره ډېر وي، ټیک ده، د شوق په وجه ډېر په جذباتو کې منډې وهي، د هغوی محبت وي، لیکن خبره درته د دې پورې کوم چې د دې ګروپ سره یو سړی راغلی و، یعنی دا وفد چې راغلی و په دې کې یو سړی راغلی و، عبدالله بن عوف الاشعج، چې په عمر کې هغه د ټولو نه وړوکی و. هغو خپله سورلۍ کېنوله، سامان یې را یوځای کړو، خپلې کپړې را وویستې، دوه سپینې جامې واغوستې، ښه په قلاره لاړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو. نو تاسو ته پته ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وفرمایل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دوه عادتونه په تا کې داسې دي چې هغه د الله تعالی او د هغه د رسول ډېر خوښ دي، او هغه دي دوراندیشي او تحمل، یعنی چې څوک د ډېر صبر او حوصلې سره کار کوي، د هوښیارتیا سره اوله یې خزان تیار کړو او ښه په اطمینان سره روان شو. نو دا صبر او تحمل چې دی، د تحمل سره هر کار کول چې دي، نو دا د الله تعالی خوښ دي، او دا د الله تعالی نوم هم دی، الحلیم، په الله تعالی کې هم حلم دی، او دا غو د عادت خوښ دی چې په انسانانو کې وي، چې بنده د تحمل سره هر کار کوي. داسې نه ده چې هر وخت شور پکړ جوړ کړی وي، چې کله خبره کوي یا د چا سره څه معامله کوي او بنده بې صبره شي، نو داسې نه وي پکار، بلکې د تحمل سره کار کوي. لیکن دا خوبی نن په مونږ کې ډېره کمه شوې ده، نو دا مونږ ته په خپل ځان کې پیدا کول دي، او د دې لپاره کوشش پکار دی چې په هر څیز کې تحمل او حوصله بنده په ځان کې پیدا کړي، چې بل بنده خبره کوي او تاسو دا خبره ماتوي، نو داسې نه دي کول پکار. او واهن او ډېر آوازاري به یې کوله، ظاهره ده چې د ابراهیم علیه السلام نرم زړه و، دردمندی و پکی. او په صحابه کرام کې څوک داسې و، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، هغه به چې قرآن وي نو ډېر به یې جړل، هغه به په غولي کې قرآن وي، او چې کله به یې مونځ کوو نو په هغې کې به یې تلاوت کوو. د قریشو ښځې به ودرېدې او د هغو تلاوت به یې اورېدو، واړو به ولاړ وو، او خلک به په دې خبره وېرېدل چې چېرته د دونه څوک متاثره نه شي. او منیب ډېر الله تعالی ته رجوع کول واله و، هغه هسي الله تعالی خپل خلیل نه و جوړ کړی د دوستۍ دپاره. خلک په دوستانو کې صفات ګوري که نه، نو الله تعالی د هغو دا ټول صفات خوښ و، او موږ له پکار دي چې د دې صفاتو دپاره کوشش وکړو، په خپل اخلاق کې دا شامل کړو. ښه د عقل او پوهې سره په دې باندې کار پکار دی. که په موږ کې دا کوالټیز نه وي، نو اوس مونږ خبر شو مونږ له سوچ پکار دی چې ابراهیم علیه السلام خو داسې وو، مونږ ته هم داسې جوړېدل دي. رسولان چې وو که نه، نو د هغوی اصل کار څه وو؟ پیغام رسول. لیکن د هغې نه علاوه د هغوی نور هم کارونه وو. یعنی نو صرف پیغام رسول چې وو نو دا پوره نه وو د انبیا د پاره. هغوی به داسې نه کول چې مونږ پیغام ورسوو او زمونږ کار ختم شو. که دوی جنت ته ځي یا جهنم ته ځي نو مونږ پیسو کوو لکه مونږ خلک چې وایو. لیکن هغوی به د پیغام د رسولو باوجود څنګه د خپل قوم سره خیرخواهي کوله؟ هغه وګوره، د الله تعالی سره جګړه وکړه، دعا یې وکړه، درخواست یې وکړو چې ای الله دوی له مهلت ورکړه. نو د هغې په جواب کې الله تعالی وفرمایل یا ابراهیم اعرض عن هذا، ای ابراهیم دوی پرېږده، انه قد جاء امرک ربک. یا کېدی شي چې فرشتو ابراهیم علیه السلام ته ویلي وي چې ای ابراهیم تو پرېږده دوی، یعنی د دې خبره پرېږده. تو د لوط علیه السلام د قوم په بعضي روایاتو کې راځي چې هغه وایي فرشتو ته چې ای فرشتو، تاسو به دا ټول قوم هلاکوئ، په دې به عذاب راوړئ. که چېرې په دې کې سل کسان وي چې هغه ایمان والی وي، نو هغوی وی چې نه، مونږ خو به بیا عذاب نه راولو. بیا ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې که 50 کسان مسلمانان وي په هغه قوم کې، نو آیا تاسو به عذاب راولئ؟ نو هغوی وی چې نه. بیا هغو کمول شروع کړل او ورته وی چې کلس مسلمانان وي په کې، نو بیا یعنی دواړو یوه مجادله، د دواړو یوه مجادله روانه ده، د ابراهیم علیه السلام او د فرشتو. نو هغوی وی چې نه، مونږ به بیا هم نه هلاکوو هغوی. بیا فرشتو وی چې ای ابراهیم، تو دا خبره پرېږده، په دې کلي کې د مسلمانانو صرف یو کور دی، هغه د لوط علیه السلام کور دی، تو پرېږده، اوس به دا کار کېږي. قد جاء امر ربک، بې شکه راغی حکم ستا د رب. و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، اوس به بې شکه راځي هغه عذاب، هغه به نه لرې کېږي. اوس د دې بحث او مباحثې څه فایده نشته، لیکن چې د الله تعالی فیصله راشي نو هغه بیا نه لرې کېږي. د دې نه پته لګي چې ابراهیم علیه السلام د الله خلیل وو، د الله دوست وو، او هغو د هغوی د پاره یو قسم او هغه چې دی، یعنی ابراهیم علیه السلام د هغوی د پاره یو قسم له دعا کوي. لیکن د ابراهیم علیه السلام دعا د دې فاسق قوم په حق کې قبوله نه شوه. دغه شان نوح علیه السلام هم د خپل زوی لپاره دعا کړې وه، لیکن هغه هم داسې فاسق او فاجر وو چې الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام دعا هم د خپل زوی لپاره قبوله نه کړه. د دې نه پس بیا څوک دا ویلی شي چې زمونږ څنګه مرضي وي نو هغه شان ژوند به تېروو؟ که مونږ نیکي کوو او که بدي کوو، هیڅ فرق نه پرېوځي. فلانی به مونږ په هغه ورځ باندې خلاص کړي څنګه؟ ستاسو د وړاندې دي دا هر څو. که څوک فاسق او فاجر وي نو نیک کس خو لا پرېږده وه. څوک په پیرانو او فقیرانو پسې ګرځي، څوک چا ته اولیاء الله یادوي چې دی به مو بچ کړي. دومره غټ ته الله پیغمبر دی، لیکن هغه نشو بچ کولی. هغه قوم لوط علیه السلام خپل قوم نشو بچ کولی، او بچ کول خو لا لویه خبره ده. د هغوی لپاره یې مهلت هم نشو غوښتی، او دا هم پته ولګېده چې د داسې خلکو په حق کې دعا قبوله نه شوه. او خلک هیڅ هم نه کوي، حرام خوري، په دین ایمان باندې نه وي، نه مونځ کوي، نه روژه نیسي. او هغوی خلکو ته وایي چې تاسو زموږ لپاره دعا وکړئ او زموږ معامله به هلته صحیح شي، مونږ خو به تا درپسې شو، ستا لمن به ونیسو. نو لمن به څنګه نیسئ؟ الله تعالی درته په دنیا کې وفرمایل چې د هغوی په حق کې دعا قبوله نه شوه، حالانکه دومره لوی پیغمبر دی. دا مونږ په کومه شاړه باندې سر یو؟ د دې مطلب دی چې حکم د الله عز و جل چلیږي، او په الله تعالی باندې څوک په زور باندې یو کار نشي کولی. که هغه خلیل الله هم وي، که کلیم الله وي، که حبیب الله وي، ټیک ده. ولما جاءت رسلنا لوطا، او چې کله راغلې زموږ رالېږلې شوي فرشتې لوط علیه السلام طرف ته، اوس هلته ابراهیم علیه السلام ته وفرمایلی شو چې نه، دا فیصله شوې ده، اوس په دې باندې د بحث کولو نسونه جوړېږي. اوس فرشتې راغلې لوط علیه السلام له سی ابهم و ضاق بهم ذرعا نو غمگین شو هغه داغوی پا بارکی او تنگ شو داغوی پا بارکی زرو داغو. دا لوت علیه السلام دا قوم چی کم خرابه و نو پا غی بانی لوت علیه السلام غمگین شو. او که داغو دا میلمانو پروا نوی نو بیا خو باغه نه پریشانه کیدو زکه چی هغه پا میلمانو ویریدو او داغوی دا عزت خیال و وسره نو پا دی وجه هغه دیر زیاد پریشانه شو چی زو با او سو کرم. زکه چې دا فرشته د خکلی خکلی ځوانانو په شکل کې راغلی وي او لوط علیه السلام ته پته وه چې د هغه قوم د هوموسیکشوالیټي په مرض کې مبتلا وو چې د هغه قوم چې وو نو هغه د هوموسیکشوالیټي په مرض کې مبتلا وو، یعنی دا مرض وو د هغوی، او دا داسې مرض دی چې په دې کې سړی د سړي سره خپل شهوت پوره کوي. دلته دا نه دی ویلی شوی چې ښځې د ښځو سره شهوت پوره کوي، لیکن نن هغه وخت هم راغلی دی. خلک داسې خراب شوی دی چې ښځې د ښځو سره خپل شهوت پوره کوي، او دا عمل داسې بد عمل دی. او ګوره دلته چې فرشتې راغلی دي نو الله تعالی هغوی د ښکلي او ښایسته هلکانو په شکل کې رالیږلی دي. هغوی خو د ښځو په شکل کې هم راتلی شوې او د بوډاګانو په شکل کې هم راتلی شوې، او دلته هم کې او داسې هم کېدی شو چاډو راغلی نه وې، هسې پې عذاب راغلی وې، لکه په عاد او سمود چې عذاب راغلی و. هغوی طرف ته خو فرشتې نه وې راغلی، او دلته ولې فرشتې راغلې؟ ځکه چې حجت تمام شي، الله تعالی هغوی له موقع ورکړه په آخري ځل چې دوی خپل ځانونه صحیح کړي. تاسو وګورئ چې کله فرشتې راغلې نو لوط علیه السلام خو ډېر غمګین شو چې اوس به دوی څنګه بچ کومه د دې خراب عمل نه. او دا هم په بعضی روایاتو کې راځي چې قوم لوط علیه السلام منع کړی و چې تو د ځوان سره میلمه مه ساته، ګنې د هغو به خیر نه وي. او ابن جریر طبری لیکلی دي په تفسیر کې چې کله فرشتې لوط علیه السلام طرف ته راغلې نو هغه په خپله ځمکه کې کار کوو. فرشتو ته دا خبره شوې وه چې د دو قوم دا هغه وخته پورې مه هلاکوئ چې تر څو پورې لوط علیه السلام د هغوی خلاف ګواهي نه وي ورکړي. نو فرشتو لوط علیه السلام ته وي چې نن موږ ستاسو سره د میلمنو په تور اوسېدل غواړو. نو لوط علیه السلام پریشانه شو. هغوی وی چې تاسو ته پته ده چې دا کلي والا څنګه کار کوي؟ هغوی چې د خدای د نوم سره درته دا ویم چې زه قوم په شان خلک ما په دې ځمکه باندې نه دي لیدلي. بیا یې هغوی کور ته بوتلې، لیکن بیا یې دوباره دغه خبره وکړه. نو دومره هغه پریشانه شو. دلته موږ ته د دوو سیزونو پته لګي چې لوط علیه السلام هم فرشتې نه وې پېژندلې چې دا فرشتې دي. د هغو سره هم د غیب علم نه و، او د هغو د میلمستیا هم پته لګي چې فرشتو وې چې موږ ستا کره ځو. نو هغو خپل کور ته بوتلې او پریشانه شو چې زه به د دې عزت څنګه بچ کوم. وقال هذا يوم عسيب، او هغو ویل چې دا ورځ ډیره سخته ده، څومره ګرانه ورځ راغله په ما باندې چې اوس به زه د دوی حفاظت څنګه کومه. له دې نه پته لګي چې د میلمه د عزت خیال ساتل د هغو په اکرام کې دا هم راځي چې هغه د شر نه محفوظ او ساتلی شي، چې هغه د نقصان نه محفوظ او ساتلی شي. داسې هم نه ده پکار چې بنده په خپله په ایسي کې ویده شي او میلمه ته وایي چې ته به هر سمله، چې په خپله بنده د فریج نه یخې اوبه وڅکي او میلمه ته وایي چې ګرمې وڅکا. نو ګورئ میلمه به د هر قسمه تکلیف نه او د هرې پریشانۍ نه بچ کول وي. دا هم د کور والو ذمهداري وي.
وجاءه قومه، او راغی د هغو طرف ته د هغو د قوم خلک.
یهرعون الیه، داسې بې شرمه قوم و چې په تیزۍ سره په منډه منډه راغی لکه چا چې ورله دیکه ورکړی وي، لکه چې چا راشړلی وي. بې اختیاره وي، په خوشحالۍ خوشحالۍ راغلل چې داسې ښکلي هلکان راغلی دي. که هغې خپل خواهش د ښځو سره هم پوره کوو نو بیا هم دا کردار څومره غلیز دی چې د چا سره ښځې هم وي او یو جایز تعلق وي، نو بیا هم دا څومره د بې شرمۍ خبره ده چې په منډه را روان دي د شهوت د پوره کولو دپاره. په هغوی پسې چې د چا میلمانه دي هغوی، لیکن په دې قوم کې حیا ختمه شوې وه. ومن قبل کانو یعملون السیئات، او د دې نه مخکې هم هغوی عمل کوو بد، دا سینوا چې پاول زلی داسی کول نو دا غلط کار بای کوو او د دین علاوه بای نور هم غلط کارونه کول ڈاکی بای کولی خلکو تا با پلار کی ادری دل خلق بای لوٹ کوو او خب پخکار بای پا مجلسونو کی گندخ بای کولی او د دین تاسو گو رای چی آغوی پا مند مند را روان دی او پا آغوی کی حس شرم او حیا نشتا چی خلق بسوائی نو طول معاشره داسی وا یو کس پا کی هم صحیح نو چاغوی دی منا کړی وی چې داسی مکوی ټول داسی وو او داغوی شرم ختم شوی وو یو وی چې بنده ګنا کوي لیکن د ګنا نه په زړه کې نفرت هم وی چې کله بد کار کول واله ودریږي او خپخ کار وای چې مونږ ودونه کوو یعنی هلک د هلک سره وادو کول غواړي او ښځه د ښځې سره نو د دې مطلب دی چې داغوی حیا هم ختم شوه او د دې خرابې نه کرکه په زړه کې شته دی نه او نه یې سحیا شته یو وی چې بنده یو غلط کار په پټه کوي ځکه چې هغو ته پته وي چې دا کار غلط دی چې اوس به څو کېږي خلک به څه وایي د چا نه یې په زړه کې شرم وي د معاشرې به سره خیال وي د خلکو نه یې پټوي د دې مطلب دی چې خبر ته پته ده چې دا بد کار دی خلک دې ته غلط وایي لیکن چې کله خلک خپه ښکاره شروع کړي او ودونه شروع کړي او دا خپه ښکاره په میډیا باندې خیال شروع کړي نو بیا سکره که پاتې شوه په زړونو کې د بې حیایۍ نه. قال یا قومي هغه وویل ای زما قومه اوس دومره هغه غریب پریشانه شو د هغو د کور مخې ته ټول قوم راوتی دی چاپېره ګڼه ده او هغو ته وایي چې دا خلک زمون په حواله کړه هؤلاء بناتي دا زما لونه دي
هن اطهر لکم ای زما قومه
زما لونه زیاتې پاکې دي ستاسو د پاره فاتقوا الله د الله نه اویرېږئ ولا تخزوني في ضيفي ما مه رسوا کوئ د خپلو میلمنو په مخ کې د دوی په مخ کې ما تاسو مه رسوا کوئ ګورئ که نه د انسان عزت په د میلمنو په مخ کې هم وي په دې کې څو حرج نشته د میلمه په مخ کې عزت ساتل د میلمه هم د عزت خیال ساتل وي او د کوربه هم د عزت خیال ساتل وي د میلمه په مخ کې داسې نه ده چې میلمه ناست دی بعضې سړي داسې وي چې د هغوی عقل او پوهه نه وي خپلې ښځې د میلمنو په مخ کې ذلیله کوي او دا ښه خبره نه وي ګورئ هغه وایي دلته چې د میلمنو په مخ کې ما مه بې عزته کوئ زما هم د عزت خیال وساتئ هغوی ته لاجیکل خبرې کوي بیا وایي چې زما لونه دي او د دې خبرې دا مطلب نه دی چې زما دا لونه چې دي نو دا د ځان سره بوځئ ویلی شي چې د هغو دوه لونه وي دومره لوی قوم به په دوو لونو باندې څه کول دا خلک چې د انبیا په شان کې ګستاخي کوي نو هغوی دا قسمه خبرې راوباسي هغوی په کتابونو کې لیکلي دي چې لوط علیه السلام لا څنګه پیغمبر وو چې خپلې لونه یې پیش کړې خپل قوم ته چې د دوی سره څه هم کوئ دا څومره غلطه خبره ده چې یو پیغمبر به داسې ووایي هغه وایي چې زما لونه د دې مطلب دی چې زما د قوم لونه چې څوک پیغمبر وي نو هغه د خپل قوم پلار وي او د قوم ښځو ته د هغو لونه ویلی شي چې زما د قوم دا لونه چې دي نو دا ستاسو د پاره پاکې دي د الله نه اویرېږئ داسې ولې کوئ
أليس منكم رجل رشيد
یعنی داغوی د پوها کول کوشش کوي چې دی په سو طریقې سره پوه شي او د دې سره د هغوی په بیوسۍ هم بنده پوهېدی شي چې تاسو دا غلیظ کار مه کوئ په تاسو کې یو هم عقلمند بنده نشته چې څوک ودري یو وایي چې دا پیغمبر صحیح خبره کوي د دې نه پته لګي چې حجت تمام شو چې یو کس هم په هغوی کې حیا واله نشته چې کله حجت تمام شي نو هله بیا د الله تعالی عذاب راځي او چې هغوی په دې طریقه سره راغلو نو حجت په خپله بیا تمام شو یعنی اوس سبحانه پاتې نه شوه او لوط علیه السلام په خپله دا خبره کوي چې په دوی کې یو هم صحیح کس پاتې نه شو چې د عقل نه کار واخلي.